افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کو. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا د دفاع وزیر ژمنه کړې چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ به په افغانستان کې پخوانی تیروتنې نه تکراري. بلخوا افغان حکومت ویلي پر پاکستان د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا فشار کولای شي په افغانستان کې د سولې سبب شي. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته. رضوان مرادی دروړي.
د افغانستان د دفاع وزارت وی د ننګرهار چپرهار ولسوالۍ کې داعش ځپل شوی او په تورابور کې پر دې ډلې هوایي بریدونه دوام لري. راپورونه وایي طالبانو په سرپل کې د یو زنداني سرتیري دوه خپلوان په ډز وشلې دي. او د پاکستان صدر اعظم نن د کورنۍ د غړو لخوا د پیسو د سپینولو او له هېواد بهر د کمپنیو د لرلو په قضیه کې د یو تحقیقاتي پلاوي مخ ته حاضر شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د دفاع وزارت وی د ننګرهار په توره بوره سیمه کې د داعش وسلوالو پر ضد پراخ هوایي بریدونه دوام لري. د دفاع د وزارت وایان دولت وزیري نن ازادي راډیو ته ویل افغان مځکنیو او هوایي ځواکونو پرون چپرهار ولسوالۍ کې داعش ځپلی دی او اوس امنیتي ځواکونه پچیرو اګام ته په رسیدو دي. د نوموړي په خبره د چپرهار په عملیاتو کې 15 وسلوال وچر شوي دي.
تیروز عملیاتي ماغه شو در ولسوالۍ چپرهار ولسوالی چپرها تصفیه شده با داعش تلفات زیاد وارد شده و امروز قطعات ما طرف آگام پچیر حرکت کردن در آگام پچیر تحرکات دشمن نیست در قسمت توره بوره اونا تحرکات دارن توره بوره دین روزم ما عملیات داشتیم عملیات هوایی امروزم عملیات هوایی اونجا جریان دارن.
په همدې حال کې له خوږیانۍ ولسوالۍ څخه رسېدلي رپورټونه وایي چې په وزیر تنګې سیمه کې د افغان او داعش ترمنځ د افغان امنیتي ځواکونو او داعش ترمنځ جګړه شوې ده او د جګړو له امله د خوږیانو ګڼ شمېر کورنۍ خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوې دي. افغان چارواکي وایي د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې د تیرو څلیر ساعتونو په پوځي عملیاتو کې د دولت درې څلوېښت وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د دفاع د وزارت وایان دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل چې په مارجه کې لا هم تصفیوي عملیات دوام لري. د نوموړي خبره تېره شپه افغان هوایي ځواکونو هم په مارجه کې د دولت پر وسلوالو مخالفانو بریدونه کړي دي. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه پورې د مارجې د عملیاتو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. مارجه د هلمند ولایت له امن ولسوالیو څخه ده چې څو ځله د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ د شدیدو جګړو شاهده وه. راپورونه وایي طالبانو په سرپل ولایت کې د یو زنداني سرتیري دوه خپلوان په ډز وژلي دي. د سرپل ولایت چارواکي وایي وژل شوي کسان د خپل بندي لیدو ته ورغلي وو او کله چې ستنېدل د طالبانو لخوا وشتل شول. د سرپل د والي وایان ذبیح الله امانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی ویل له طالبانو سره د ملي اردو د یو زنداني سرتیري د خاله میړه او پلار د کوهستانات ولسوالۍ په درې الف سیمه کې په ډز وژل شوي دي. د ښاغلي اماني په وینا د ملي اردو د سرتیري له دوه کالو راهیسې هغه مهال چې د کوهستانات ولسوالۍ د طالبانو لاس ته ورغلې وه له دې ډلې سره زنداني دی. د سرپل د والي ویان وایي دا مهال دغلته د ملي اردو درې عسکر له طالبانو سره بند دي. د سرپل کوهستانات ولسوالۍ له دوه کلونو را په دې خوا د طالبانو په لاس کې ده. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن د کورنۍ د غړو لخوا د پیسو د وینځلو او له هېواد بهر د کمپنیو د لرلو په قضیه کې د یو تحقیقاتي پلاوي مخ ته حاضر شو. د پاکستان د فدرالي عدلي اکاډمۍ شاوخوا چیرته چې له شریف څخه پوښتنې کیږي سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. نواز شریف خبریالانو ته څه ونه ویل او دا هم معلومه نه ده چې له هغه څخه به د تحقیقاتو لړۍ څو ساعته دوام وکړي. د پاکستان په معاصر تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې یو برحاله صدر اعظم د دغه شان یو هیئت له پښتنو سره مخ کیږي. له شریف څخه په تحقیق کوونکي پلاوي کې چې د پاکستان سترې محکمې ټاکلی دی د پاکستان د استخباراتو د ادارې یا ISI او پوځي استخباراتو غړي هم شامل دي. نواز شریف چې پر ځان او کورنیو د پیسو وینځلو تورونه رد کړي دي له 2016 کال راهیسې په دې قضیه کې تورن شوی دی. دغه قضیې هیئت تر دې مخکې د شریف له زوی څخه هم تحقیقات کړي دي. د سومالیا چارواکي وایي په پایتخت موګادیشو کې نن پر یو رستورانت پر یو موټر بم ځانمرګي بریت او وسلوال حمله کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شول. د سومالی امنیتي ځواکونو ویلي دوی د پیزا هاوس په نامه د دې رستورانت چې وسلوالو پکې یو شمېر کسان برمته نیولی او کنټرول په لاس کې اخیستی دی. په دې پیښه کې 15 وسلوال وژل شوي دي. القاعده پورې تړلې د الشباب وسلوالې ډلې د موګادیشو د نن ورځې د برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. الشباب په دې وروستیو میاشتو کې د سومالیې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې زیات شمېر خونړي بریدونه کړي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي پر مسکو د نورو بندیزونو لپاره هیڅ دلیل نشته. د ښاغلي پوتین په خبره پر روسیې د امریکا او لویدیځ د بندیزونو هدف د روسیې پر شا تمبول دي. روسیې ولسمشر دا خبرې نن په خپله کلنۍ تلویزیونی وینا کې وکړې. ولادیمیر پوتین تر دې خبرو یوه ورځ مخکې د امریکا د کانګرس د سنا مجلس په غوڅ اکثریت پر روسیې د لګول شو بندیزونو د پر ځای پاتې کېدو ملاتړ وکړ. امریکا او لویدیځو هیوادونو په اوکراین کې د روسیې د مداخلې له امله پر دې هیواد بندیزونه لګولي دي. سنا جرګې بیا غوښتي چې په روسیې نوي بندیزونه دي د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مسکو د لاسوهنې له امله ولګول شي.
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې پیدا کړئ. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. د امریکا د دفاع وزیر ژمنه کړې چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ په افغانستان کې پخوانۍ تیروتنې نه تکراروي. جیم ماتیس دا خبره وروسته له هغې وکړه چې ولسمشر ترامپ نوموړي ته د جګړې د ستراتیژۍ د طرحې لپاره لا ډېر صلاحیتونه ورکړل. په دې موضوع په ریپورټ سربې راوړي چې افغان حکومت بیا وایي پر پاکستان نړیوال په تېره بیا د امریکا متحده ایالاتو فشارونه کولی شي مثبته نتیجه ورکړي. د ولسمشر یو ویان نجیب آزاد
اوسنی وضعیت پاکستان باندې دغه ډول فشارونه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر اظهارات همدارنګه د کانګرس اظهارات کیدای شي چې یو مثبت نتیجه ولري.
په دې موضوع هم ریپورټ لرو. دا هم اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه دا مهال د داعش ډلې پر وړاندې د ننګرهار ولایت په چپلیار او په چیرګام ولسوالیو کې په تصفیهوي عملیاتو او هوایي بریدونو بوخت دي. د داعش د وروستیو فعالیتونو په اړه د امنیتي چارو له کارپو باری اری سره مرکه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واوري چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن د اداري فساد په وړاندې پلټونکو کمیسیون ته حاضر شو او د هغوی پوښتنو ته ځوابونه وایي. د امریکا په متحده ایالاتو کې یو ځانګړی څېړونکی رابرټ مولر په دې اړه چې آیا د هغه هیواد ولسمشر ډونالډ ټرمپ د عدالت د تامین د مخنیوي هڅه کړې څېړنې کوي. دا د ازادۍ راډیو ده. د امریکا د دفاع وزیر ژمنه کړې چې متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ اداره به په افغانستان کې پخوانۍ تیروتنې نه تکراروي. جیم ماتیس دا خبره له هغې وروسته کړې چې ولسمشر ترامپ نوموړي ته د افغانستان د جګړې د ستراتیژۍ د طرحې لپاره لا ډېر صلاحیتونه ورکړل. فریبا ظاهر د دې موضوع جزئیات تراوري.
د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د امریکا د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته په وینا کې د افغانستان د جګړو په برخه کې د پخوانیو تیروتنو د نه تکرارولو خبره کړې ده. نوموړي چې د چهارشنبې په ورځ د دې کمیټې غړو ته وینا کول وویل، موږ اجازه نسو ورکولی چې افغانستان یو ځل بیا په یوه داسې مرکز بدل سي چې له هغه ځایه پر امریکا او متحدینو یې بریدونه طرح سي. سره له دې چې د امریکا متحده ایالات ولسمشر ډونالډ ترامپ د افغانستان د جګړې په اړه ډېرې څرګندونې نه دي کړې، خو هغه د روانې اونۍ په اوږدو کې د امریکا دفاع وزارت ته صلاحیت ورکړ چې د افغانستان لپاره د امریکایي سرتېرو شمېر هغه ډول چې دوی مناسب بولي وټاکي. د جیم ماتیس په خبره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر او نوې ستراتیژۍ په اړه هر ډول پریکړه به له نورو امریکایي ادارو سره په تفاهم او مشورې کېږي. د وایز د امریکا یو پوځي ژمنه د عمومي قومندان د ستراتیژیکو لارښودونو سره سم او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لخوا د وړاندې سوې بهرنۍ پالیسۍ په پام کې نیولو سره تنظیموم. پینتاګون ته د صلاحیتونو ورکولو په اړه د امریکا د ولسمشر پریکړه داسې محل سوي چې جیم ماتیس وایي د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې له طالبانو سره په جګړه کې تر اوسه بریالي نه دي. ښاغلی ماتیس ټینګار کوي چې د افغانستان په اړه د ده په نوي طرحه کې په پراخ ډول پر سیمه ییز اړخ ټینګار سوی دی. دغه نوي تدابیر د روان کال د جولای میاشتې په نیمایي کې ولسمشر ټرمپ ته وړاندې کیږي. ځینې راپورونه وایي پینتاګون افغانستان ته له 3 تر 5 زرو نورو پوځیانو پر استولو غور کوي. د دې ترڅنګ د ناټو یو شمیر غړو هیوادونو هم ویلي چې افغانستان ته د نورو سرتیرو پر لیږلو غور کوي. د پوځي چارو یو شمیر پوهان په دې باور دي چې د 2000 سرتیرو لیږل به د افغانستان وضعیت په اسانۍ سره بدل نه کړي. سټیفن بیتلی د امریکا د جورج واشنگټن یو استاد دی چې د افغانستان چارې څېړي. دی وایي که موږ د یوې داسې ستراتیژۍ په اړه خبرې کوو چې د افغانستان د ځپل شوي وضعیت د اصلاح په اړه وي او یوې معجزې ته منتظر یو، نو د 3 یا 5 زرو سرتیرو لیږل کوم بدلون نه شي راوستلی. اوس مهال شاوخوا 3400 امریکایي سرتیري په افغانستان کې دیره دي. د دوی ترڅنګ په افغانستان کې د ناټو 15000 ځواکونه حضور لري او اضافي سرتیري به شایي لویدیځو مشاورینو ته اجازه ورکړي چې له افغان پوځي قطعاتو سره لا ډیر کار وکړي.
بلخوا افغان حکومت وایي چې پر پاکستان د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا د متحده ایالاتو فشارونه کولی شي مثبت نتیجه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د استازو یوې کمیټې د چهارشنبې په ورځ د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ته د پاکستان په وړاندې شکایتونه وکړل او د بهرنیو چارو وزیر بیا له پاکستان سره پر اړیکو د بیا کتنې ویلي. د نړیوالو چارو کارپوهان وایي چې پر اسلام آباد هر ډول فشارونه د افغانستان په ګټه دي او افغان حکومت باید له دې فرصت نه ګټه واخلي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
جمهوری ریاست وای د تروریزم نه د پاکستان د ملاتړ په تړاو د ملي وحدت حکومت تیرو هڅو شکایتونو نتیجه ورکړي او اوس نړۍ پر دې قانع شوې ده. د ولسمشر د ویان مرستیال نجیب آزاد د پنځمې پرز ازادي راډیو ته وویل له همدې امله امریکا چمتواله خوده لچ له پاکستان سره پر اړیکو بیا غور وکړي. ښاغلی آزاد اوسنی وضعیت ته په کتو وویل چې پر پاکستان د نړیوالو فشارونو زیاتول کولای شي مثبت او اغیزمنه نتیجه ورکړي.
د افغان حکومت لاسته راوړل نوې نړیوالو چې پاکستان یو له هغه هېوادو څخه دی چې باید له دغه کار څخه لاس واخلي. پاکستان له هغه هېوادو څخه دی چې هلته ترهدار پټن ځایونه لري. په اوسني وضعیت کې پاکستان باندې دغه ډول فشارونه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر اظهارات همدارنګه د کانګرس اظهارات کېدای شي چې یو مثبت نتیجه ولري.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د امریکا د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د چهارشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته د پاکستان په اړه سخت انتقادونه وکړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن د دغو انتقادونو په ځواب کې ویلي چې امریکا له پاکستان سره په سیاسي اړیکو او مالي مرستو بیا غور کوي. په دې غونډه کې د استازو د جرګې یو بل غړي دانا ارورا بکر ویلي پاکستان په نړۍ کې د تروریزم سرچینه ده او په افغانستان کې د امریکا نه بریالیتوب هم د پاکستان د استخباراتي شبکې فعالیتونه دي. له دې سره د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریس د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د تروریزم ملاتړو هیوادونو ته اخطار ورکړ چې له تروریزم څخه ملاتړ به د ملاتړ کوونکو هیوادونو په زیان تمام شي. وموغوښتل چې د امریکایي چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم واخلو خو بریالي نه شو. له دې سره د سیاسي چارو کارپوهان پر پاکستان واردېدونکي فشارونه د افغانستان په ګټه ګڼي. وایي افغان حکومت باید له دې فرصت څخه پوره استفاده وکړي. له دې ډلې فرهاد هاشمی ازادي راډیو ته وویل په دې اړه لا نور اقدامات د افغانستان لبګیری پورې تړلې دي چې د اسلام آباد د لوبو مخه ونیسي.
اقدامات بعدی مربوط لابی فعاله.
دی وی نور اقدامات د افغان حکومت سیاسیون رسنیو په ټوله کې د نوی نسل په فعال لابیګری پورې اړه لري چې څنګه کېدای شي پر پاکستان لازم فشارونه رامنځته کړي. له شک پرته فشارونه په افغانستان کې د وضعیت د ښه کېدو لامل کیږي او دا کار د افغانستان، نړۍ او امریکا په ګټه دی. نږدې یوه میاشت وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې پاکستان له انزوا سره مخ دی خو ټینګار یې وکړ چې منځوي پاکستان د افغانستان په ګټه نه دی. ښاغلی غنی وویل چې د منځوي پاکستان پر ځای باید له دغه هیواد سره کار وشي تر څو د سولې او امنیت په اړه واضح اقدامات ترسره کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د دفاع د وزارت له هغه څرګندونو تاسو خبرو چې وایي افغان ځواکونه دا مهال د داعش د ډلې په وړاندې د ننګرهار ولایت په چپلیار او په چیر اګام ولسوالیو کې په تصفیوي او هوایی عملیاتو بوخت دي. همدارنګه به په افغانستان کې د داعش د وسلوالې ډلې د وروستیو فعالیتونو په اړه د امنیتي او پوځي چارو لکار په باري آرس سره مرکه هم درته وړاندې کو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د پنځشنبه په ورځ د اداري فساد په وړاندې د پلټون کې کمیسون پوښتنو ته حاضر شو. همدارنګه کور کلی پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم په دې خبرونه کې خبريږي. پایل ننګرهار نکو د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه د محل د داعش ډلې په وړاندې د ننګرهار ولایت په چپلیار او په چیرګام ولسوالیو کې په تصفیوي عملیاتو او هوایي بریدونو بوخت دي. دا په داسې حال کې ده چې د ریپورټونو پر بنسټ داعش ډلې د پچیرګام ولسوالۍ د تورې بوړي سیمه په خپله ولکه کې راوستې ده. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی به اجازه ورنکړي چې داعش ډله په توره بوړه کې خپل مرکزونه جوړ کړي. اکرام الله اکرام په دې اړه له نور تفصیل سره.
د داعش وسلوالې ډلې له لوري د تورې بوړي له نیول کېدو وروسته د پخوا په څیر یو وار بیا د وسلوالو په پټنځایونو د دغه سیمې د بدلېدو ویره، خو دا ځل د سپین بیرغ پر ځای د تورې جنډې ګواښونه. تور بوړه په پوځي لحاظ د ننګرهار هغه ستراتیژیکه نقطه چې نه یوازې ننګرهار بلکې لوګر، پکتیا او آن کابل ته ترجیدي امنیتي ګواښ پیښېدلی شي. د راپورونو پر بنسټ داعش وسلوالې ډلې د ننګرهار ولایت په پچیراګام ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو سره تر نښتې وروسته د تورې بوړې سیمه نیولې ده، خو د افغانستان دفاع وزارت یې دومره جدي نه ګڼي. د دغه وزارت وایي دولت وزیري د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دښمن که په توره بوړه یا بل هر ځای کې وي و به ځپل شي.
توره بوړه د افغانستان خاوره ده، د افغانستان یو ځای دی، لکه چې په چین کې د دوی ټول مرکزونه له منځه لاړه، په توره بوړه کې هم له منځه ځي. توره بوړه معنا دا نه ده چې هغه د ځمکې لاندې ده یا په هوا کې کوم ځای دی. زموږ قطعات، زموږ قوتونه دا اوس هم موږ هوایي ضربې هلته واردې کړې، هوایي قطعات هلته زموږ عملیات ترسره کړل. موږ کولی شو توره بوړه کې د دوی مرکز له منځه ویسو په هیڅ صورت باندې، هیڅ ځای کې اجازه نه
ورکوي چې دوی مرکز وو. دفاع وزارت وایي چې افغان وسلوالو ځواکونو د ننګرهار ولایت په چپریهار ولسوالۍ کې هم د دغه ډلې پرمختګونه ځپلي او لسګونه داعش وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. توره بوړه د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ پورې اړوند د سپین غر په لمن کې پرته سیمه ده چې د لوی اوسمسو په درلودلو سره ترې وسلوال د یو قوي سنګر په توګه کار اخیستلی شي. له دغه سیمې د روسانو د یرغل په کلونو کې مجاهدینو د روسانو خلاف د قوي مرکزونو په ډول ګټه اخیسته. له هغې راوروسته دا سیمه د القاعده د مشر اسامه بن لادن استوګنځای هم پاتې شوی چې اوس هم دولتي ولکه پرې ډیره نه وه، او د راپورونو پر بنسټ وسلوال طالبان په واکمن ول. د افغانستان د ولسی جرګې او شمیر غړو ویلي چې د ننګرهار ولایت په ځینو ولسوالیو کې د داعش د جنګیالیو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. د تیرې شنبې په ورځ په دغه جرګه کې د ننګرهار ولایت استازي عبدالظاهر قدیر په دغه ولایت کې د داعش د پیاوړتیا او د تورې بوړې د نیولو خبرداری هم ورکړی و. په ورته وخت کې په سیمه کې د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان د دغه سیمې پر اهمیت ټینګار کوي. وای دولت باید په دغه سیمه کې داعش ډلې ته د ځای پر ځای کېدو فرصت ورنکړي. محمد انور سلطانی ازادي راډیو ته وویل چې د داعش ډلې لخوا د تورې بوړې نیونه ټول ننګرهار او حتی یو شمیر گاونډي ولایتونو ته هم جدي امنیتي ګواښ پیښولی شي.
دغه مرکزونه هم په ستراتیژیک لحاظ باندې دوست لپاره هم او دښمن لپاره هم د یو خاص نظامي اهمیت څخه برخورداره دغه ده. نو اوس چې داعش د دغه موقعیت څښتن شوی دی، دا په حقیقت کې د ننګرهار د نیولو لپاره یو مستقیمه کلي ده.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د داعش په مرکزونو امریکایي پوځیانو د نړۍ تر ټولو ستر غیر هستوي بم استعمال کړ چې د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې پکې لسګونو داعش وسلوالو ته مرجوب لواوخته. له دې وروسته افغان ځانګړو ځواکونو د دغه ډلې پر ضد خپلو پوځي عملیاتو ته دوام ورکړ او د داعش ډلې د ځپلو خبر یې ورکړ. خو د چارو کارپوه محمد انور سلطانی دغه ټولو اقداماتو ته د شک په سترګه ګوري، وایي چې که د داعش ډلې پر وړاندې جدي اقدامات ونه شي نو د لا پیاوړي کېدو ویره موجوده ده. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي په چپلیار ولسوالۍ کې د داعش د پرمختګ مخه نیولې، او همدارنګه په تور بوړه کې هم د داعش د وسلوالې ډلې پر اهدافو بریدونه کړي دي. یو شمیر پوځي کارپوهان وایي تر هغې چې د نړۍ ستر قدرتونه په افغانستان کې د داعش او اسلامي دولت نومي ډلې د له منځه وړلو لپاره رښتینی اقدامات ونه کړي، د داعش سفل په افغانستان کې اسانه نه دي. دوی وایي په ننګرهار کې د داعش ډلې پرمختګ د اندېښنې وړ دی. وایي دا تورې بوړې په نیولو سره دوی ننګرهار او ورسیرمه ولایتونو ته جدي ګواښونه متوجه کولای شي. محمد حدیث پردیس د پوځي چارو له کار په اوباریاري سره مرکه کړې او په سر کې د تورې بوړې د اهمیت په اړه ترې پوښتلې دي.
واقعا تور بوڑه په هیواد کې او خاصه په ننګرهار کې یو لوړ ستراتیژیک موقعیت دی چې د جنگي نگاه څخه قبلا اسامه دا ځای اشغال کړی وو او د هغه ځای څخه خپل عملیات تنظیمول. چون هلته د پخوا څخه کار سوی دی، لوی سمڅې پکې جوړې شوې دي او مهم پټن ځایونه پکې ترتیب شوي دي. په دې لحاظ د هرې جنگی ډلې لپاره ارزش لري او مهم دی چې په دې وروستیو کې طالب او داعش پر هغه باندې جګړه وکړه او داسې معلومیږي چې توره بوره اوس داعش اشغال کړی.
عارف صاحب، تاسو اشاره وکړه چې توره بوره د یوې ډېرې ستراتیژیکې سیمه ده او دواړو طالبانو یا داعش دوی هڅه کول چې هغه سیمه ونیسي. پوښتنه مې دا کوله چې د دغې سیمې نیول څومره کولی شي د ننګرهار او په ټوله کې د پکتیا، لوګر او نورو ولایتونو امنیت ته ګواښ پېښ کړي؟
زه فکر کوم چې د دې سیمې نیول نه یوازې ننګرهار او څنګ ته ولایتونو ته مشکلات جوړوي، بلکې په مجموع کې دا د داعش د ډلې انکشاف یا پراختیا په هیواد کې په ګوته کوي او دا د تشویش وړ ده.
ارسه په دې وروستیو کې تاسو هم خبر یاست چې د امریکا متحده ایالاتونو د ننګرهار په اچینو لسوالۍ کې د داعش په مرکزونو د نړۍ تر ټولو ستر خو غیر هستوي بم د دې استفاده وکړه. څه فکر کوئ چې د دغه بم سره د سې انتظارات کو چې داعش ډله به کمزوري شي، خو د وخت په تیریدو دغه ډلې دغه د توره بوره ونیول او د پراختیا په حال کې د دلیل په څه کې ګوري تاسو؟
د نړۍ تر ټولو ستر بم په اچین کې استعمال شو و نه کولای شوای چې د افغانستان د خلکو قناعت ترلاسه کړي.
چې کله بم استعمال شو، عارف صاحب، بلته ویل شول چې تر نوی زیات داعشیان ووژل شول، د غوی مرکزونه یو شمېر مهم مرکزونه له منځه لاړل. په خپله د افغانستان دفاع وزارت دا خبره وکړه.
زه به په دې هکله نور توضیح نه درکوم، فقط دا به وایم چې که هغه بم موثریت درلودی اوس به داعش نور پراختیا نه وای کړې او تر تورې تورې بوړې پورې به نه وای رسېدلی.
او عارف صاحب، دغه د حکومت د عملیاتو په رابطه به خیر ستاسو خبرې قطع کوم، حکومت د بم له استعمال مخکې هم او د هغې نه وروسته هم په کراتو دا موضوع ذکر کړی چې د داعش د ځپلو لپاره یې په ننګرهار کې عملیات پیل کړي، پراخ عملیات یې وکړل. ولې د حکومت عملیاتو څه فکر کوئ په هغه شکل چې لازمه وه نتیجه نه ده ورکړې؟
تاسو پوهیږئ د یو طرف څخه داعش وړه پروژه نه ده او داسې باید نسې قیاس چې په خپل سر ډله ده او د امنیت خرابې لپاره رامنځته شوې ده، بلکې دا یو نړیوال تنظیم دی، یو نړیواله ډله ده چې دا خپل شاته تمویل کنندگان لري.
کله چې تاسو وایئ چې دا یو نړیواله پروژه ده او ډېر ستر قدرتونه د دغې پروژې ملاتړ کوي، بیا نو څه فکر کوئ چې د دغه ډلې پر وړاندې مبارزه څنګه په افغانستان کې ممکن ده؟ وایا فکر کوئ چې د دغه ډلې پر وړاندې به مبارزه کامیابه شي؟
زه فکر کوم چې په افغانستان کې په هغه صورت کې د دې ډلې پر وړاندې کامیابی ترلاسه کېدلی شي چې امریکایان مستقیما د داعش پر وړاندې باندې عمل وکړي.
باری عریض دا پوزی چارو کارپو چې په افغانستان کې د داعش د وسلواله ډلې په وړاندې په روانو عملیاتو خپل نظر څرګنداوه او همدارنګي په افغانستان کې د دې ډلې د حضور پر څرنګوالي خبرې کولې.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستان وړاندې په خبرونه کې اوري چې د امریکا په متحده ایالاتو کې یو ځانګړی څېړونکی رابرت مولر په دې اړه چې آیا د هغه هیواد ولسمشر ډونلډ ټرمپ د عدالت د تامین د مخنیوي هڅه کړې څېړنې کوي. همدارنګه کور کلی پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم لرو. خو اوس راځو پاکستان ته. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن د اداري فساد په وړاندې پلټونکي کمیسیون ته حاضر شو. دا نواز شریف پر کورنۍ د اداري فساد د تورونو په قضیه کې د یاد کمیسون لخوا ځینې تورونه دي او دی به په دې قضیه کې ځوابونه وایي. نواز شریف هیله څرګنده کړې چې له دې قضیې څخه به د اداري فساد په وړاندې پلټونکي کمیسون او سترې محکمې لخوا برات ورکړل شي. په دې اړه نور جزئیات ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
په اسلام آباد کې د فدرال عدلی اکاډمۍ مخې ته د پاکستان صدر اعظم نواز شریف خبریالانو ته په وینا کې وویل چې خپل نظر یې د اداري فساد په وړاندې پلټونکي کمیسیون سره شریک کړ. پر نواز شریف او اولادو یې په یوه قضیه کې د فساد تور دی چې له کبله یې د صدر اعظم د حکومت د سقوط خطرونه زیات شوي دي. دا وروسته له هغه چې تیر کال د پاناما په نوم اسناد افشا سول چې له پاکستانه په بهر کې یې د ده د کورنۍ سره اړوندو تجارتونو معلومات خپاره کړل. نواز شریف په خپله وینا کې وویل زما د شتمنیو ټول اسناد دغه کمیسیون ته وړاندې سول، که څه هم دا اسناد مخکې سترې محکمې ته ورکړل سوي وو. د راپور له مخې نواز شریف وویل چې ده د خپلې هرې پیسې حساب ورکړی دی او ټینګار یې وکړ چې دا شتمني د ده د کورنۍ شخصي دي او د عامو خلکو له پیسو سره هېڅ تړاو نه لري. نواز شریف د پنجشنبې په ورځ د کمیسیون مخې ته په وینا کې وویل
مشرف کی آمریت نے بھی کیا
د مشرف دیکتاتوري هم له موږ څخه بشپړ پلټنی وکړي، خو که یو څه موندلی وای پر موږ به د برمتنیونو جالي قضیه نه ثبتولې. په اپریل میاشت کې د پاکستان سترې محکمې د اداري فساد پر وړاندې یو ګډ پلټونکي ټیم او د پاکستان استخباراتي ادارې ISI او د پوځ استخباراتو ته حکم وکړ چې د دې ادعا په اړه تحقیقات وکړي او په شپېتو ورځو کې خپل راپور جوړ کړي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم د نواز شریف پر ضد د پلټنو غوښتنه کړې وه او له صدر اعظم یې غوښتي وو چې د تحقیقاتو تر بشپړېدو پورې استعفا ورکړي. دا نندرې هغه مهال پیل سوې چې تیر کال د موساک فونسکا په نوم د پاناما یوې حقوقي شرکت 1.5 میلیونه محرم اسناد خپاره کړل او د نړۍ د بډایه او قوي کسانو هغه تجارتونه افشا کړل چې له خپلو هیوادونو د باندې پر مخ وړي. په دغو اسنادو کې د شریف له څلورو څخه درو اولادونو د ده د لور او سیاسي ځایناستي مریم او د دوو زامنو حسن او حسین نومونه یاد سوي وو. په دې قضیه کې د هغو پیسو په اړه پوښتنې کېږي چې د ښاغلي شریف اولادو ورباندې په بهر کې د دوو شرکتونو له لارې په لندن کې د لوړو بیو شتمنۍ پیرلې وې. نواز شریف هیله څرګنده کړه چې ده او کورنۍ ته به یې د اداري فساد پر وړاندې پلټونکي کمیسیون او سترې محکمې لخوا په دغه قضیه کې براءت ورکړل سي.
دوستانو په خبرونه کې مو د ناکراریو او د ژوند د انساني ژوند ته د پیښو خطرونو په اړه ریپورټونه او خبرونه واوریدل. اوس به راشو یو ښه خبر ته، او هغه د ناروغیو د درملنې په برخه کې دی. څېړونکي ګمان کوي چې په راتلونکو یوې بینیمې لسیزه کې به د سرطان د ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر کم شي. نور به له عصمت ساروان نه واورو.
څېړونکي اټکل کوي چې په راتلونکو لسو کلونو کې به د سرطان په ناروغیو د انسانانو مړینې په سلو کې 15 لږې شي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د سرطاني ناروغیو مخکښو څېړونکو د دې ناروغۍ په نړیوال کانفرانس کې وویل دې ته په پام چې اوس د نړۍ په هیوادونو کې د سرطان ناروغي ژر تشخیص کیږي او تر پخوا ناروغان زیات وخت ژوندي پاتې کیږي. تر 2020 میلادي کال پورې به په بریتانیا او امریکا کې له هرو څلورو په سرطان اخته کسانو څخه درې وژغورل شي. د دوی په وینا اوس هم په دغو هیوادونو کې د سرطان په ناروغیو هغه اخته شوي کسان ژوندي دي چې لس یا شل کاله پخوا پرې مبتلا شوي ول. څېړونکي وایي چې د سرطان ناروغي په لومړیو کې په ګرانه تشخیص کیږي، خو که ژر وپیژندل شي تداوي کېدای شي. د دې لپاره چې په پرمختللو هیوادونو کې د تشخیص وسایل ډیر دي، اوس هم اکثره ناروغان په وخت تداوي کیږي.
دوستانو اوس به هم ستاسو څو پیغامونه راوخلو.
ستاسو لا پیغامونو
حالو اشکلا وطن دوست خبرې کوم. جرایا رایو کی کمیش منی کری او سرادر و لسمش رپوری و پچو لند وقت که باز افغانستان کوله دا در کسر واسل کما سو کالا دا دی دوار و پراس والا لند وقت که پاره دی دی کم و لایت و تکم ایش برکی را و سی کم دیگه دی سلام علیکم.
سلام علیکم ستی اللہ امد دوگر و لاتنا دموګه وروره دا مشکل دی دا دموګه کوي دا بارخ نهسته وروره چې دا ګروپونه نهسته وروره دموګه حکومت نه دا خوښ ده چې دموګه بار کړه ودی.
د هلمند ولایت څخه خپل پیغام پرېږدم. څنګه چې د هلمند برېښنا پر ډېره ده ښه ده
خو بیا هم ځینې مشکلاتونه شته. زموږ یو ترانس دی چې پر شل کور باندې موږ ته دولت نصب کړی دی. دا موقتیان چې تړلي وه دا 1500 چار برکې دور کړي وه چې تړلي وه، ورور 200 کور ته یې ورسوله خبره. اوس موږ ترانس یو سوی دی، دا درې میاشتې کېږي موږ بیا بار کوي. برېښنا رئیس ته چې موږ مراجعه وکړو هغه 1,00,000 روپۍ مصرف راغلی دی. نو زموږ په دې فرض روژه کې هل څه چې موږ ترانس نه لرو، برق نه لرو.
وعلیکم خبر علی خبر لکم دا ننګرهار څخه. موږ د حکومت څخه دا هیله کوو چې د دې برېښنا په لاس پکار شي. آیا دا حکومت دا نشي کړی چې د دې برېښنا څارنه وکړي؟ سب کلابي ورمانانو ته یو ساعت یا د دوه ساعتو نه ډېره نه وي په پروژه کې چې دا برېښنا ډېره وي او په پروژه کې دا برېښنا نه وي، نو آیا دا خرڅوي او که دا څه وجه کوي؟
روژه او په روژه کې د برېښنا کمی په دې اړه مستاسو څو پیغامونه او شکایتونه واوریدل. هیله ده چې مسول چارواکي واوري او ستاسو د ستونزې هوارې کړي. توسن وخت په افغانستان کې 4:30 شوې. رسوان مراد په سټوډیو کې دی. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی ترې اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار په توره بورسیمه کې د داعش وسلوالو پر ضد پراخ هوایي بریدونه روان دي. افغان چارواکي وایي د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې د 13 ساعتونو په پوځي عملیاتو کې د دولت 3 وسلوال مخالفان وژل شوي دي. راپورونه وایي طالبانو په سرپل ولایت کې د یو زنداني سرتیري 2 خپلوان په ډزو وژلې دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پر ځان او د په کورنۍ د پیسو د وینځلو او له هېواد بهر د کمپنیو د لرلو تورونه رد کړل او وایي چې دا قضیه د دې د کورنۍ د بدنامولو لپاره جوړه شوې ده. د سومالیا چارواکي وایي په پایتخت موګادیشو کې نن پر یو رستورانت په موټر بم ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي په مسکو د نویو بندیزونو لپاره هیڅ دلیل نشته. ښاغلی پوتین په خبره روسیا پر روسیې د امریکا او لویدیز بندیزونو هدف د روسیې پر شا تمبول دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو نو واوریدل. که غواړئ د دې او نورو خبرونو تفصیل وګورئ نو ازادي راډیو .com چې زموږ ویب پاڼه ده هر وخت ورتلای شئ او هلته تاسو کولای شئ چې پر دې خبرونو سربیره زموږ ریپورټونه ونیس پروګرامونه له نور تفصیل عکسونه او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګورئ. اوس هم څو سپورتي خبرونه سباون کاکړي دروړئ.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
السلام علیکم. پاموکړې د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤل وایي چې د افغانستان او ویست انډیز ترمنځ درېمه یو ورځنۍ سري د باران له امله مساوي پای ته ورسېده. د کرکټ بورډ د اړیکو مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د یو ورځنۍ لوبو د دغه لړۍ یوه سیالي د افغانستان او بله د ویست انډیز په ګټه پای ته ورسېده. هغه وایي چې درېمه سیالي چې د باران له امله مساوي پای ته ورسېده، په ترڅ کې د 50 اوریزو سیالیو دغه لړۍ هم برابره شوه او د کرکټ نړیوال اصول له مخې د بریا جام هم افغانستان ته ورکول شو. وړاندې د دوړ لوب ترمنځ د شل اوریز سیالۍ لړۍ 3-0 په وړاندې د ویست انډیز په ګټه پای ته ورسېده. د افغانستان د ختیځ ولایتونو د فوټبال د غوره لیګ مقدماتي سیالۍ د زونونو ترمنځ پیل شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون فني مرستیال یوسف خارګر ازادي راډیو وویل چې دغه سیالۍ د ننګرهار، کندهار، نورستان او لغمان ولایتونو ترمنځ ترسره کیږي چې هدف یې د سپین غر بازانو د فوټبال ټیم لپاره د غوره لوبغاړو انتخابول دي. نوموړي زیاته کړه چې د یاد لوبډلې لپاره د لوبغاړو تر انتخاب وروسته به په کابل کې د افغانستان د اتو زونونو د لوبډلو ترمنځ سیالۍ پیل شي. وروسته خبر ده چې ټاکل شوی د افغانستان د پوهنتون ترمنځ د محصلینو د تکواندو سیالي ترسره شي. د افغانستان د پوهنتونونو د فدراسیون فني مرستیال ذبیح الله شهزاد نن ازادي راډیو ویل چې د دغو سیالیو هدف د نړۍ د محصلینو ترمنځ د هغو نړیوالو سیالیو لپاره لوبغاړي انتخابول دي چې په تایوان کې ترسره کیږي. د ښاغلي شهزاد په خبره د نړۍ د محصلینو ترمنځ هر دوه کال وروسته سیالي ترسره کیږي چې تیر کال په چین او سږ کال په تایوان کې وخت ترسره کیږي. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وس مخکې ل دینه چې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو ځنګړي پروګرام او کور کلی واوري د خبرونې وروسته خبری ریپورت راخلو. د امریکا په متحده ایالاتو کې وسنګړي څېړونکي رابرټ مولر په دې اړه چې آیا د دې هیواد ولسمشر ډونالډ ټرمپ د عدالت د تامین د مخنیوي هڅه کړې څېړنې کوي. څېړنې به پر دې کېږي چې آیا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2016 میلادي کال کې د امریکا د جمهور ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د استخباراتو د فدرالي ادارې د تحقیق د یوې برخې په ناسم ګڼلو او بیا د دې ادارې د مشر په برطرفه کولو د عدالت د تامین مخه نیولې. په دې اړه د ممکنو څېړنو خبر واشنگټن پوسټ رسپانې د داسې سرچینې په حواله چې هویت یې پټ ساتل شوی خپور کړی. نور جزئیات د فرشتې جلال زئی په ریپورت کې.
د دې څېړنه چې ولسمشر ټرمپ ممکن د عدالت د تامین مخنیوي کړی وي ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر ته سپارل شوې ده. د عدالت مخنیوي یا د عدالت تامین ته خنډ پېښول د امریکا په متحدو ایالاتو کې جنایي جرم ګڼل کیږي. واشنگټن پوسټ د یوې پټې سرچینې په حواله ویلي چې په دې اړه چې آیا ولسمشر ټرمپ د عدالت د تامین مخې ته درېدلی یا یې مخنیوی کړی څېړنه تر هغه وروسته پیل شوه چې د اف بی آی مشر جیمس کومی له دندې برطرفه شو. په دې اړه څېړنه چې روسیه شایي په 2016 میلادي کال کې د امریکا د جمهور ریاست د ټاکنو پر مهال د ډیموکرات ګوند د ایمیلونو په هکولو او خپرولو هڅه کړې وه چې پر ټاکنو اغیز وکړي تقریبا یو کال مخکې پیل شوې وي. د واشنگټن پوسټ د پټې سرچینې په حواله په دې اړه چې ولسمشر ټرمپ شایي د عدالت د تامین مخنیوی کړی وي د څېړنو پیل د امریکا د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه په څېړنو کې یو مهم پرمختګ بلل کیږي. د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې اف بی آی مشر جیمس کومی تیره اونۍ وویل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه له روانو څېړنو خوښ نه و او له دې عمله یې دی له دندې ګوښه کړی دی. جیمس کومی وویل غالبا د دې لپاره له دندې ګوښه سو چې د روسیې په اړه د څېړنو لوری یا د دې څېړنو څرنګوالی بدل شي.
There should be no fuzz on this whatsoever. The Russians
James Comey well پدې کې باید دوه مخه خبره نه وي چې روسانو په 2014 میلادي کال کې زموږ په ټاکنو کې لاسوهنه کړې ده. هغوی عمدن ماهرانه او له تخنیکی پلوه په ډېر پرمختللي ډول دا کار کړی او د هغه حکومت له مشرتابه رهبری شوی دی. پدې کې باید هیڅ بحثونه شي. دا په ډېر لوړه کچه زموږ د استخباراتي ادارو قضاوت دی او د دې کمیټې له غړو سره هم هغه معلومات شریک شوی دي. دا کومه پټه خبره نه ده چې زموږ په انتخاباتو کې لاسوهنه شوی وه او دا ډیره جدي خبره ده. دا چې د دواړو ګوندونو غړي اندېښمن کړي د خوشحالۍ وړ ده ځکه دا مسأله د یوه حزب یا بل حزب په اړه نه ده بلکې دلته د امریکا د متحدو ایالاتو د ګټو خبره ده.
So refreshing to see a bipartisan focus on that because this is about America.
The Washington Post رسپانې په حواله په دې اړه هم څرګندې کیږي چې ډونالد ټرمپ تر روان کال په فبروري میاشت کې د اف بی آی لپخوانی مشر جیمس کومي غوښتنه کړې و چې د ولسمشر د ملي امنیت د پخوانی سلاکار مایکل فلین او روسیې ترمنځ د اړیکو په اړه له تحقیقاتو لاس واخلي. ولسمشر ټرمپ وروسته د خپلې دې غوښتنې په اړه د سپینې ماڼۍ له نورو چارواکو سره چې په دې تحقیقاتو کې ونډه درلوده هم خبرې کړې وې. البته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حقوقي ادارې د واشنگټن پوسټ رپورټ په بشپړ ډول رد کړی دی. د دې دفتر یو ویان مارک کوراله ویلي چې د ولسمشر په اړه د اف بی آی له لوري د معلوماتو افشا کېدل د قهر او خواشینۍ وړ او غیر قانوني ګڼي او نشي توجیه کېدلی.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. د امریکا پولیس وایي هغه دوه تنه نیولې چې د دوی په وینا په واشنگټن کې د ترکیې سفارت مخې ته د ترکیې د ولسمشر د ساتونکو او مظاهره کوونکو ترمنځ په فزیکی شخړو کې ښکېل دي. جزئیات په دې اړه فریبا ظاهر وړاندې کوي. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام او کور کلی له یاده مباسي.
امریکایي چارواکي وایي د هغو شخړو په تړاو چې تیره میاشت په واشنگټن کې د ترکیې سفارت مخته د ترکیې د ولسمشر د ساتونکو او اعتراض کوونکو ترمنځ وسوې د واشنگټن ډي سي پولیسو دوه تنه نیولې دي. دا پیښه د می پر 14 نیټه سوې وه چې یوولس تنه پکې ټپیان شول. د واشنگټن د پولیسو مشر هغه پیښه یو وحشیانه برید وباله چې د ده په خبره پرې وې سوله ییزې مظاهرې وسو. د پولیسو مشر وایي سنان نارین د ویرجینیا اوسیدونکی او ایوب یلدرم د نیوجرسی ایالت اوسیدونکی دی چې دواړه د برید او شرارت په تور نیول سوی دي. دوی به اوس محاکمې ته حاضریږي. رسنیو راپور ورکړی چې دغه دوه تنه د شخړو پر مهال د اعتراض کوونکو په ډله کې وو او ټاکل سوی چې د ترکیې د ولسمشر د زباندي لسو ساتونکو په وړاندې هم چې په دې پیښه کې ښکېل بلل سوي دا واوسي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه د راپور لمخې د ایوب یلدرم مدافع وکیل ډیوډ هولمن ویلي موکل چې یو سوداګر او د دریو ماشومانو پلار دی او د سیمې له اوسیدونکو سره نږدې اړیکې لري د همدې پیښې په تړاو په مرګ غوښه سوی دی. ایوب یلدرم په نیوجرسي کې په توقیف کې دی. د ترکیه د ولسمشر د ساتونکو او مظاهره کوونکو ترمنځ نشتې د امریکا د کانګرس لخوا په کلاکه وغندل سوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پیش مسؤلین به محاکمه کیږي. په واشنگټن کې د ترکیه سفارت دا پیش د کوردستان د کارګر ګوند یا PKK سره تړلې ده چې په ترکیه کې فعالیتونه منع سوي دي. امریکا او ترکیه دواړه PKK د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو اوریدونکو سلام او ښه چاري. په نننۍ خبرونه کې د کوچنیانو د احصال پر ناروغي غږیدلیو. په نننۍ خبرونه کې را سره ملمد د کوچنیانو د ناروغي او متخصص ښاغلی ډاکټر محمد امین تاسر کله وي ستړي مشي.
ډیر مننه خیر اوسئ چې وخت مو راکړ ترڅو د خپل وطنوالو سره په مهم موضوع باندې خبرې وکړو.
ډاکټر صاحب، د لومړۍ پوښتنې په توګه د احصال د ناروغي په اړه لنډ معلومات را تر کړی چې دغه څه ډول ناروغي ده.
احصالات په عام ډول باندې په ډیر ساده شکل باندې وایو چې چیرته یو ماشوم پر مثال د 2 ځلونه یا د 2 ځلونه زیات څه د سراغښت تلار سوسه قوام د مخکنه نرم تر وی یا په بل ډول باندې کې یو زول مشوم ابګین جواب چای وکړه د تمغ اسهال ویلې سو. اسهال داسې یو بیماری ده چې د په دنیا کې تقریبا د ډیرو زیاتو مشومان ځوان سي د ګواکې کې مونږ ګورو تقریبا د اسهالات لوجنه یو ملیون زیات مشومان په کال کې خپل ځوان د لاس ور کوي. هغه مشومان چې عمر د 15 کلونو نه کم ده. همدارنګه په افغانستان کې هم اسهالات د مشومان یو ډیره مهمه جدي ستونزه ده. 15 کلونو نه کم مشومان کې د مرګ دوم غټیلات د سینې بغل نه ورسته چې مشومان زوان غوخي خپل څه د ایصال خطر پڅ کې د خطر په دې کې د سه په دې کې ماشوم کله سه جواب چای نرم کیږي ډیر زیات نمکیات او مایات سه ځای کوي. کله سه وبو او نمکیات سه ځای کې ماشوم دغه د ماشوم د زوان د تهدید بایس ګرځي او د ماشوم زوان غوخل سي. نو ایصال مجموع کې د سه بیماری ده.
معمولا په ماشومانو کې ولې ایصال رامنځته کیږي؟ هغه لاملونه څه دي؟
غټ لامل د ایصالات څه ده؟ کاغه موږ تاسو سوچو کو هغه میکروبونه دي. نور هم ډیر وجوهات لري سم په دې باندې غوړو دلته ډیر زیات توجه وکړو. په هغه صورت کې پر مثال هر مشروم او موږ تاسو ټول باید پاکي وب باید وسکو، پاکه غذا باید وخورو. کله چې وب پاکي نه وي پر مثال د کینارابونو نه سده استفاده نه کیږي. خلک د باندې سده جواب چای کوي هغه وب چیرته هغه راځي د وب سره پر مثال کې دایس کوم وب پاکي ونه ساتو مسونی ونه ساتو وب میکروبي کېدل سي منتنه کېدل سي. پر مثال غذا سده چې موږ په ظروف کې پاکه ونه ساتو لوڅوي پیغه باندې مچان کې نستل سي هغه منتنه ولای سي. مشروم ته غذا ورکې دغه نه مخکې لاسونه پاک په صابونونه منځي یا مشروم خپل خپل غذا خوري لاسونه ونه منځي. دا بایز د دې کې چې غذا خواړه او بس دي هغه منتن سي. کله چې دا موږ تاسو خرو بل اخره د کلمو د التهاب بایز ترځي سیلته مرز پیدا کوي او افغاني سال پیدا کوي او استفراخات سره اکسان ملګری.
ډاکټر صاحب، لریو اطراف سیمو کې چلته ډاکټرانو ته لاسرسي ډیر کم وي. کله کې یو ماشوم د اسهال په ناروغي اخته شي نو هغه لومړني او هغه ابتدایي مرستي ورسره سي چې کورنۍ ورسره وکړي.
ډیره مهمه خبره هم ده چې په اسهالاتو کې د ځوان د تهدید غټه وجه سي دی وبو کمواله ده، د نمکیاتو کمواله ده. نو ډیره مهمه تداوی سي ده، ډیره اسانه تداوی سي ده چې هر څوک په کورونو کې کولای سي. باید ته وطنوال توجه وکړي. کله سي حالات شروع کیږي دوی د کور کې کوم شین موجوده پر مثال د غمایاتونو نه دوی استفاده وکړي. کیدای سي د ورجو سرسر جوړ کې پیغه کې نامل اندازه مالګه واچوي. کیدای سي ترکاری شروع وسي پیغه کې گازرې شلغم او پالک او په بعد ګټ کې نارمل اندازه مالګه کې واچي. مشوم ته شروع کی پر مثال نور مستی دی ورته شروع کی کیله شروع کی مشوم ته او مایات خوراک ورته شروع کی. خصوصا مایات او خوراک باید په دې سال په ناروغي کې یو نیم دوه چنده تشدې ورسول سي. نه کوم امکانات چې په کور کې موجود لري مایاتونه باید استفاده وکړي. بل شي چې وارث دی، وارث په نوم باندې پوړی دي سیو پاکټ په سلورو ګلاس وبو کې اچول کېږي. ډیر مهمه او اساسي دي مشومانو د سال په تداوي کې رول لري چې د وبو د کمبود نه مخنیوي کوي. د دې په څنګ کې د زنګ ګولې دي سي وزارت سیاتامه یې سده توزیع کوي. د سلامتي په نوم باندې سپږ کې هم وارث دي، هم چې د زنګ ته په کیس تر 14 ورځې پورې مشوم ته ورکول کېږي. دغه کارونه باید تر سره سي چې تداوي سي مشوم د خوراک نه لوېدل وي یا تبه ولري یا وینه راځي په ډاکو میتیازو کې د صورت کې پورن باید نګدي کلینیک ته باید مراجعه وکړي او د ډاکټر هدایت باید
کچيري د یو ماشوم د سال ناروغي پاغه ابتدایي پوړیو کې وي کورنۍ ته څه پکار دي په څومره وخت کې باید ډاکټر ته ورسي ترڅو درملنه شروع شي
کچیر د ماشوم خوراک کول سي ډیر زیات استفراقات نه لري نو اسهالات کم درې یا څلور ځله داسې دي نو د دې دمدې وارس نه کچته د وسره موجود دي نه د استفاده وکړي د مایاتو نه د استفاده وکړي ترڅو پر ماشوم د اخلي تبونه لري خکې دل سي کچیر ته دا وي چې نه ماشوم استفراقات او اسهالات ډیر وي یا وینه راځي په ډاکو میتیازو کې یا تبکی نو دوی باید امدی تداوی ته باید دوام ورکړي په لار کې هم باید دوام ورکړي څومره زوتر په صورت کې سي باید دوی سي د کلینیک ته مراجعه وکړي
او والدین او خاص کر مور یا د کورنۍ نور غړي هغه ته څه پکار دي چې څه ډول چلند وکړي ل خپل ماشوم سره چې تر هغه پوري د اسهال په ناروغي دي تورته ناروغي باندې مبتلا نشي
دا یو شی چې ډیر زیات مهم دي چې مورګان باید ماشومان ته تر شپږو میاشتو پورې صرف خپل شو دی ورکړي هیڅ شی باید ورنه کړي د شپږو میاشتو وروسته باید نور غذا باید شروع کړي ترڅو د ماشوم د وجود مقاومت لوړ شي او د اسهالاتو نسبتاً جلوګیری وشي بل دی وټامین ا کپسول دی دغه د کله چې واکسینونه کېږي دغه په وخت کې دی وټامین ا هم ورته ورکول کېږي دا ډیر مهم دی دا باید ماشومان ته دوی ورکړي یو کپسول ورته ورکول کېږي مخنیوي کوي نور شی چې ډیر زیات مهم دغه د لاسونو منځل دی تشناب ته تللو نه بعد د غذا د تهیه کولو نه مخکې او ماشوم ته د غذا ورکولو نه مخکې په دې حالت کې باید مور پاک لاسونه په صابون باندې ومینځي ماشوم باید خپل لاسونه په صابون ومینځي ترڅو چې د نه مخنیوي وقایه وشي یو بل شی چې دغه یو ډیر عمده وجه چې دا یو وایرس دی چې د اسهالاتو باعث کېږي د روټا وایرس په نوم باندې یادیږي او خوشبختانه د افغانستان حکومت او یونیسف همکاري سره به ان شاء الله په 2013 کال کې دا واکسین هم چې د شروع سیس دا هم ډیر کومک کوي هوادوال باید دغه باید هغه کې باید تر سره کړي نو دغه ابتدایي شایان د نظافت پر مثال شو دی ورکول دی خه غذا ورکول دی ماشوم ته دا مخنیوي چې د کولې سی بل شي ما اشاره د زینک ټیبلیټ وکړه زینک چې کله ورکول کېږي د سالات په وخت کې هم سالات زرخه کوي یا ماینده کې د سالات اوقات څه دغه سره کمیږي
راسته تاسو په خپل خبرو کې یادونه وکړئ چې یو ماشوم باید د شپږو میاشتو پورې د خپل مور له شیدو استفاده وکړي او لږ وروسته باید نور خوراک ورته ورکړي ترڅو مقاومت یې لوړ شي که چیرته یو مور یوازې خپل شیدې ماشوم ته ورکړي او په دغه شپږو میاشتو وروسته دوران کې تر دوو کلونو پورې نور خوراک ورته ورنکي آیا د اسهال درامسته کې دا شونتیا پال کې ډیره وي که څنګه
تر شپږو میاشتو پورې د مور شیدې کفایت کوي ډیره کافي غذا ده هیڅ شی ته ضرورت نشته په دنیا کې د شپږو میاشتو وروسته بیا د مور شیدې په یوازې ډول باندې کفایت نه کوي بیا یو کمزوري غذا پاتې کېږي ترڅو چې نور شیان شروع نشي نور غذا باید حتمان شروع شي ترڅو د ماشوم د سوی تغذیه مخنیوي وسی د وزن کمیدو نه مخنیوي وسی کله چې ماشوم په سوی تغذیه باندې اخته شي دغه ماشوم ډیر زر بیا په اسهال اخته کیږي او خپل اسهال هم خپل بایست دي ګرځي چې ماشوم که غذا ورته ورنکل سي د اسهالات په وخت کې توجه ورته ونه سي بایست سوی تغذیه سي نو غذا نه ورکول د ماشوم د سوی تغذیه اسهالات ټول بیماروي لپاره د مساعد کېدو بایست ګرځیدل سي
دلته یو بل پښتنه مشته چیرته زینې داسې مند پیدا کیږي چې دغه شوده نه لښپګو میاشتو وړاندې چې ماشوم پیدا شو دغه وخت کې دوی شوده ونه لري که چیرته لنورو غیر طبي شودو استفاده ورته وشي د ماشوم د اسهال درمسته کې دا شونتیا زیاتی کمیږي
زه به دا درته مطلق ډول باندې وایم چې د خبرې سره زه بالکل موافق نه یم چې د مور شودیا کله چې الله تعالی د ماشوم د مور په گیډه باندې هغه کوي ټول تنظیمات خدای پاک دی لپاره کوي چې ماشوم پیدا شي د غل پر شودي حتمان تنظیم کیږي لیکن مهمه خبره دا ده چې د مور سره همکاري وسی خصوصا هغه مورګان چې اول ماشومې زیاته تجربه نه لري سیغه ته ویل چې خپل ماشوم څنګه ونیسي څومره زر ضرورته شودي ورکی په ستاريخي سره ورته شودي ورکی مور دغه طریقه مراد کې چې ماشوم د شودو ورکولو طریقه باندې پوسی زر شودي ورته ورکی هیڅ شودي نه کمیږي خوښ ته وطنوالو نه داد چې ډاکټر صاحب دلته اکثر ډیر په اسانۍ سره سي د نور شودي توصيه کوي دا ښه کار نه دی باید جلوګيري وسی او دغه شودو سره نور مشکلات پیدا کېدل سي د حالاتو چانس بالکل سره زیاته کیږي ناپاکه بوتل هغه پاک نه ساتل کیږي لکه مور خپل شودي په پاکه طریقه سره ورکول سي
نو ارتیا داد چې تر شپږ میاشتو پورې خپل شودي ورکړل شي او کچیر ته ورنکړل شي نو د اسهال پیخي زیاتی دي
بالکل تر شپږ میاشتو پورې باید خپل شودي ورکړل سي او کچیر ته نور شودو دي نور غنه استفاده کیږي د حالاتو چانس بالکل په دې کې اضافه کیږي
مستاسي خپل مشورې او وړاندیزونه کورنۍ ته سدي ترڅو دغه ډول پیخي کم شي
د ما مشوره کورنۍ ته داد چې د مور شودو ورکول او تر دوه کلونو پورې او په اول شپږ میاشتو کې او د دې علاوه چې د لاسونو پاک منځل د غذا او د خوړو پاک ساتل سي او بل دا چې کله ماشوم په سال باندې اخته سي ژوند د اوسه تلسي ضرورت مایات شروع کول چې مایات د دوا مهمه برخه سي دغه مایات تشکیلي په دواګانو باندې باید ډیر سوچونه سي مهمه دوا سي دغه وارث د زنګ ته او دغه مایات د کورنۍ سي باید تپل تور کول سي
ډیر مننه
مننه تاسو
درنو اوریدونکو دا وساسي لپاره د دیونې خبرونه تربیه خې چاره
Thank you. ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
کور کله
جوڑون کی فرشتہ مرسل
درن دوستانو سلامونه می ومنی.
دغه ورځ شوه دا چې عین منهر مناست دغه ورځ شوه دا چې بخیم روزم نه ما تکړه
د کابل د پروان د سیمې په خیمو کې مودې مېرمنې خبرې واوریدې چې ویلې د خوراک لپاره چنه لري. آیا په دې پوهیږئ چې یو شمېر افغانان وچه ډوډۍ هم نشي پیدا کوي؟ دوی هر وخت په تیره بیا روژه کې له کومو ستونزو سره مخ دي. مسؤول کسان د دوی د ستونزو په هکله څه وایي؟ نن همدا موضوع څیړو له ازادي راډیو سره وسئ. درمن اوردونکو موږ د کابل په پروانی د سیمه کې دغه افغانانو خیمه تورغلو چې په ولایتو کې د جنگ جګړو له وجې کابل ته کډه شوې دي. د دوی خیمه دی وړي سور مارته ولاړې وي او لاندې خاورو او دوړو دومره پوخلي چې د خیمه رنگي پکې کړې وو. لری نه په خیمه کې د میرمنو او نارینه وو د جنگ شور تر غوګه کېده. وړاندې ورغلو بې ځای شوی کسان مو په داسې حالت کې ولیدل چې د چاپخیلو چې وي د چا ټیکرای په غاړه کې پروت و، چا بیا د ماشوم یو کمیس په سر اچولی و. له خپلو خیمو راوتلي و یو بل ته یې سپکې سپورې ویلې. دوی ډیر قهر و. څو شېبې تم شو چې جنګ سوړ شي. له شخړې وروسته مو وپوښتل چې د جنجال علت څه و. ټولو غریبي، بېوزلي، فقر او غربت د دې سبب ګڼي چې نورې حوصلې ختمې شوې دي. په وړه خبره هم قهر کیږي او یو د بل ګریوان ته لاس اچوي. محمد رحمان چې لای هم غوسه نه وسړه شوې له خپل ژوند نه وایي.
دی پوی ته چا طاقت کیږي په خدای کې؟ دا د چا خبره چې سړی مجبور نشي کې دغه ډوډۍ له د خوراک سړی وخوري و به چې شاګ نه سړی وچکي. مچان، خوشحالي، تر ته شناب ځای لري، تر دې مکان لري، کوم ځای کې ژوند سره خمې سړي. مونږ اړ چا خبر نه بدرف لري، نه شناب لري، نه لار لري.
بلې کې دې ته سر دین نه کړ. هلته په یو خوا کې انغرای جوړ وو، په سر یې دیګ بخار او په خوا کې هغه پخوانی توره کټوي کې و. بل پلاوی یوې میرمنې کوچني کالی پتان لاس کې سپین سان و، په سرو او شنو وندو ګلان پکې ګنډل. دا میرمن سره لدې چې په بد اقتصادي حالت کې اوسېدله، خو بیا یې هم په شونډو مسکا خوره وه. مرکه موږ سره کړې د اوریدلو بلنه درکو.
د دې بخار کوم بخار نیولې په دې کې څه دی؟
دې کې شوله پخ کړې ده.
شوله هم پخ کړې ده. څنګه دې شولې دې په خولو واس توان خلری؟
نو دغونه خو پیدا شې نه دې واس یو دې شولې پروس کالان زمې کومه تر سره کړایو.
د دې روزي میاست کې کوم څوک تاسو سره کومه کم کوي کوم شای راځي؟
دا غلطی و سړی موږ سره روزه کې پروس کالو کدا غلط کوم ځای نه راځي. اجي میرزا نه میږي ما کومه تر سره کی نور به خې چا کومک نه در سره کړنا.
پروزه مات کې معمولا خپل دې شیخ وحیږي چې تیارې کې په دسترخوان کې کېږي.
زه خو ته کې کوم ډیره و په ډیر چکم چې وچ کوم نس مې پیو پرسیږي.
ښا
او کومه مړی ما او به چې وچ کوم ځای تی نور مې روړی تم ځل نه کېږي. ما چې پاتې شي قرار ملتي
کوم څومره وخت کېږي ترور دې دغه په خیمو کې اوسېږي؟
دا انده خیمو کې سکل دې مونږه
دریکاله کیږي. نو نارینه ولی کار نه کوي؟ ولی بیرون نه ګرځي په کار پسې؟
کار پسې نارینه مې واغې نه غلطی نه نم لاسته. یو مې دغه زوی دی واغه دی غزل تستن لاس کې د مریض ده. هغه و دین دغه مالونه پر دې کارز دی کسبان واخیستې دلته په مزدوري ساتو. په مزدوري باندې ساتو هغه دا واخه واخر څه مونږ ورته راوړو. دا جنگلي منګلي ورته راټولو مغه ورته اچو رینالتی چې بیا خط کړه کومه فائدې وکړه مونږ ته راکې کنه نورې پیسې سړی را ناخلي.
یعنی نارینم کار نه کوي؟
نه نه نارینم کار نه کوي. او هغه نه غلطی نه یو د کزړی راوړی کنه مونږ چې څه کارم
څه کیږي د دین نه چې دا
هغه می خاوان دی د دوه پلار
لاټ دا
لاړ د خدای په ویلې باندې مرمه ولا کوي.
ولی یعنی توان دی کار لری کار کهی نه؟
کار ولی نشی کلی بلا هم نزو حالای تیاره تیگ ده و نیکی
ولی نکی چوی؟
ولی لاسا می نکی گی خب روزی چوک نتی واری در ما شما اینه روڑی نواری تی
واری بدای چه جواب بار کهی؟
دای خواه ویزی لرچی خبالای ورا بگردی بخور که کتغ و کنو مالتا چای شوون یا خدایی لیتا نستی چکوی من خورونه چه باو کن یو خشای با پیدا گیگی نامو نور باید چوک راولی نو جم خونو شکرای چه تارم
جا تروری پدا نسته که خوب یکا خوشحاله ای
چنگا چلو
بخوله دی خنداستا
که و دیه وقتی آقا و کم زلونو خراب پیدی زلونو چه تا خوشحاله این دو نمی زلو دا دستان دا ما خبولم زغنان ما سبای میل کم از جگر آقا و کدو نشی توشیش کم پیشار می پورت آقا تا جگیگی
دیم دقل پار و ستشویش
نکه توش
یعنی که توشش وکی که ونه که امداغ زون ده باید دو سر سازش وکی؟
سازش وکی نو چنگ چلو که که توشش وکی هم وست خبر لغنه تیره ده و که ویه نکه هم تیره ده نو چنگ چلو که
دی بی بی گوله بی خوان سپین گیره دی خواری او غریبی نشکوی زمانی هم بیکار پکور نست دی یو مسای داس ناروغی لري چې میاشت په میاشت باید ډاکټر ته ورشي خو دوی د بې وزلۍ له وجې په کال کې یو ځل هم نشي وروستی له هغې سره مو هم خبرې کړي ورته غوږ بشو
څومره وخت کېږي تاسو دلته په خیمو کې اوسیږئ
د مونږ خو دا اوه کاله کېږي چې موږ دلته راغلي خو دا زوی مې بیا دا دوه کاله کېږي بیرته راواوښته مونږ د کندز سي مونږ د دې ځای نه یي او دغه دوه کاله کېږي دا زوی مې دلته راغلی ده
داسې ورځ څه وی ده ترورې چې بېګا سوی روزماتی سوی او د خوراک لپاره مې چینې پیدا
والله چې د ما مېړه سپین ګیری ده خورې ولاکه مې پیدا کړي ده داسې ورځ شوې ده چې عیل مې نهر م ناست داسې ورځ شوې ده چې بېخي م روزه م نه ده ماته کړي
بیا کله چې چینې مثلا د پخولو م نه یي وچه ډوډۍ م نه یي بیا څه کوئ
دا خپل همسایګانو نه یو قرض پور کوو
بیا درکی همسایگان
دی نو د کله خوږی کې ورکایي او بل د ما درګه کې خوچی ورکوم ما یو سړی تر نه وایم او چې بل سړی سره یې څه خبرې منو هغه زله دوی ده نو
خوان د سپینګی راي ده
او د سپینګی راي ده بچا
دا زمون دی بیا ولې کار نه کوي برابر برابر چي دي
زمون مې نه کار نه کوي خوري تللې دغه وصل مارکیټ راغی د شپېته روپۍ کار کړو اش به تر په ماته ویل مور دا چا شي
خپل دی به د کوم کار نه زده مثلا چې خیاطی وکي یو شای پلاس وګڼي
خام ما نه د څه کار نشته دا مونږ او د موسسي راځي کار کوو سره خو چې مونږ کې واچي بل کال کې اچو ولي خو یا بم کار کوو یا بم کاله ګاند یا بم شای ګاندل خپل روزګار په چلاو
ملنګ جان بیا د سیمې د خیمو مشر دی نو موري هم له کمزور اقتصاد نه شکایت کوي وای چې سبا وخري بیګا ته حیران وي چې بیګا وخري سبا ته بیا څه نه لري
یت روزګارم سم نه درنه دسی بدر ته وایم زه خدای چې ما پرون ویله ما لای لای پرودګار خدای ته خدا او مبارک روزه مون ترا وسته نو مطلب دې کې د چې مقصد دغه کې اوس موږ څنګه چل کوو مثلا کو او بو ولرو ور دې بل اخر کته غن لرو مثال د خبر کډوډي ولرو وړ نه لرو د سې صاحبونه
په دې روزا کې تا خپل کوم امادګی نیولې کوم خوراکي شایان دې برابر کړی
یاره بچم یې چای مم ولاکه برابر کړی لوی خدای تم صبر کړی دې چې لوی خدای تر سره کوي تر اوسه پورې مې دا تضمین نه دی نیولې چې ما دې چاره واخره مو څنګه چل کوو نو دا شي صاحبونه
تا خو دا وګانی ولاړی دې دادی چدی
وګانی مګ لرو دا په کډوري باندې هغه راوستل دي کنه وګوره پیسې دې تا دي پیسې دې تا دې دا مونږ ته اخیستې دي ورور دې مونږ ته راوستل دي دا تاسو وساتي دا بیا کوم وخت دا خرج کی کنه دا چې خرج کړه بیا چې ګټه وکړه دا ګټه بیا مونږ سره سمې نه مایږي ښه
شدیم کی
شدیم ته ټول وڅ مال دا خوسیدی زه خدای ته ورس کار وکم بچې مې ورس لسر دې په مریض تا دوه کال درې کال زه خدای کې یو شان دا پلی ګرام مال سره نه کوټ راوړی خزم بدر ازور ور دی براو دی اولادم بدر
موږ له ولایتو څخه د بیزای شو خلکو د بیکاری ستونزې د کار او ټولنیز چارو د وزارت له مشاور عبدالفتاح احمدزی سره شریک کړي هغه وایي دا سمه ده چې ډیری کسان له بیکاری نه تنگ راغلي دي خو ځینې بیا بی پروا او لټ هم دي خپل هلې ځلې نه کوي زحمت نه قبلوي او دا خو مشهور متل دی چې وایي چې زحمت نه وي راحت نشته نو موري زیاتوي
دخل کې پیټ کله هم مراجعه نه د کړې او نه هم کوي یعنی په دې چې د لټ خلک دي یعنی مخصوصا ځینې موږ د سیوادوال روس موږ ته راځي په خپل د دې غوښتنه د څه آیا بس اعلان شوی چې زه غواړم اپلای وکم زه دغه دغه ورته ویل لرم مهم نه ده چې مثلا په دړي کې یو بس سی وګرځي شاید دا سره زده کړو نه لري لیکن غوښتن کې د کار ده ځینې خلک موږ ته راځي ته مراجعه دي چې موږ د یو مکمل یو ډیر خلک لرو کومه کله کله ضرورت کیږي نو دوی نه غوښتنه کوي تر توې تاسو راسه لطفا دغه بس خالی ده یا داسې اوزه تاسو خالی ده تاسو راسه کار وکړي د ځین خلک لري اختیار هم تل لټه مختصي ویني مونږ خوشبختانه مخصوصا د دغه خلکو لپاره چې دوی ذکر نه لري د فنی حرفوي مرکز مرته ډیر کړی دي سترڅو په دوی یو حرفه ده کې یعنی په شپږ میاشت کې دغه هر حرفه چې دوی وغوړي کولای شي چې دوی کې ورسره دغه حرفه د ذکر نه د کار بازار کې سکله د دین نه کیږي په ډیر راحت توګه د کوي ځان ته یو مړی ډوډۍ پیدا کی او د مخصن د دوی د ماشومان لپاره به چې دوی خپل ماشومان زین په شکل دی اجباري یعنی مجبور دی ته چې دوی په لارې شاخه کارونه کوي یا هم دوی سوالګری وو کې سره خلکونه پیسې یا ګدایي وو کې کنه یا ټوله کې د دوی لپاره هم موږ یو تر چمتو کړ ستو پر مخصوصا د روژې په میاشت کې چې ډیر وخت یو مسؤلیت موږ تولې چې دوی کورنۍ ته هم راسته چې موږ سره کوو یا دوی کورنۍ موږ پیژنو چې مثلا دغه ماشوم په څه شکل سره مجبور دی چې سويځ دی په لارې سوالګری وو کې د دې کورنۍ موږ پیژنو ورسره د پیژندنه موږ دوی ته کوشش دي کوم څه دی وو هڅه وو باید لارې دغه مراکز ته او دوی په دې مراکز کې زده کړو کې ستاسو پرزنت یو مونیټوري را پېدې کې دغه ماشوم پراتونکو کې مجبور دي ته نه کې چې د لارې باید سوالګری وو کې یا هم په شاخه کار باندې مصروف
احمد زای ټولو کسانو ته چې کار نه لري وایي
از موږ فنی او حرفوي مراکز د افغانستان د ټول ملت پر مخ پرانیستي دي هر څوک کولی شي دغه چانس نه وکړي استفاده وکړي د هر چا په مخ دا یعنی خلاص دي کولی شي چې لار سي دي ځکه زده کړو ویني یو حرفه زده کی کڅه موټر جوړول وي کڅه برقی تو وي یعنی کڅه هک هم غوړی سینل دوان کې او تکران دوان او سی څوک ورته یو کې تکران لاین دوان او سی یعنی په ټوله برخه کې موږ ورته دغه برخه جوړی کړی دي او دغه کومي برخه چې موږ په غزه کې زده کړو ورکو د دې کار د بازار د ضرورت اساس باندې موږ ټاکلې دي زه هیله من دې ته مې چې څوک وغوړي د دې غوډې پر به ان شاء الله هیڅ ډول یو خن نه وي چې دوی وایي چې زه ولا آی کوي سم کړی شم کوي ماته بغزه کې زمينه وي کنه وي یعنی هر څه وته ځم که وختونه کوي وسی لار دې لطفا دغه مراکز له دغه ځکلونه دي برخمن شي او د خپل د ټولنې لپاره خدمت کوي او حداقل د خپل ځان د خپل کورنۍ لپاره خدمت جوړ کړي